د ذکر ورده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیر یخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیر یخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث لرو. 25 دقیقې د ښځو د اجباري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي، او په خبره یې له دوی نه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېکه هغه مهال وشوه چې څو تنه وسلوال په اوو سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودیدونکي توکي یې وچوول. پولیسي جرګه کې د سیمې یوې استازي ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پیښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځه سیمه زاپورژینا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانۍ او قدردانۍ وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر ویلي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو د لویتو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې لویدیز کیف ته د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون پوځي مرسته ورکړي. د اوکراین هغه سیمې به په نښه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو درې اتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسېد او نوم یې د تر ټولو ډېر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په بیړۍ کې وکړ.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث ته راغلاست. د خبرونه د ښځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تېره اونۍ د جمعې د لمانځه پر مهال خپله وینا د قرآن کریم په هغه آیات پیل کړه چې وایي لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، ښځې یې له زده کړو او په ډیری ادارو کې له کاره منع کړي دي، د امر بالمعروف محتسبان یې په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي، او په دولتي ادارو کې د لمانځه ګیرې او حجاب پوښتنې کېږي. دا څرګندونې په تیره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل. د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ و. هغه دا هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دیني درستګاو لرې پاتې دی. که څه هم ښاغلي مهاجر دا ټویټ وروسته له خپلې پاڼې لرې کړ او بیا یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د ده شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریز څرګندونه نه کوي. په دې 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره د ښاغلي حکمتیار څرګندونې څېړو. د خپرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال، او دینی عالم او د حقوقو چارو حقوقي وبخي حقوقي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی. میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل قربم ملمنو ته خراغلاست وایم او لومړی له خغلی سیدینا پوښتم چې د خغلی حکمتیار وینا خو به تاسو اوریدلی وي فکر کوئ کومه مهمه برخه د خبرو یا کوم مهم ټکی د خغلی حکمتیار په خبرو کې تاسو مونده چې د طالبانو فکر خراب کړی یا د دوی توند غبرګونې درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې میلمنې او محترم اولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر صلاح الدین سیدی ملندن. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسأله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسی احزاب مکلف دي چې لا په خوا یې په دې مورد کې خپل موقف او موازی روښانه کړي، دا چې په تاخیر سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازی او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانون گذاری مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکې د اسلام د اصول پر چوکاټ کې هغه درستر یا په اصطلاح اسهتر روایت مطرح کوي او دغه د عملی کول د پاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین پر اړه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي. دا
تاسو مطلب او بخي سیدی صاحب تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي؟
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب مورته اشاره وکړه، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو، اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سي، د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتاوا ده او د په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم ده بدون د دې چې ور باندې فکر وکړي چې دا درست فهم ده که نه درست فهم ده. اما یو د روایتو نه ده په دین کې مخکې د دې نه چې خپل مشروعیت واخلي دا هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسالې د چې په دې باندې به تاکید شي.
سیدی صاحب تاسو وایئ چې طالبان تر اوسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځای مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناشته، هغه وایي چې ټول ملت زمونږ سره د شل کال مو جهاد کړی دی او هغه شی چې موږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کال جهاد کړی دی، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار دی چې د کفري اساکر وتل او د اسلامي قوانینو او په اسلام او په فهم او تطبیق ده. اما د اتصال وختو هوادو په اصطلاح زواکونه وستل او د پنجاب د پاره زمينه برابرول د عدالت خبره نه ده.
سیدی صاحب ستاسو له نظر او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت له کوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعت او هغه موارد چې اوس طالبان اتکاپی کوي یا د زور نیول؟
په دې کې په اسلام کې کوم مشخصه واضح طرز العمل وجود په دې نه لري چې د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په سقیفه باندې سایده کې د عامه ملت مسلمه د خوانه شوې ده، د حضرت علی کرم الله وجهو انتخاب د عامه ملت مسلمه د خوانه شوې ده، دا چې د شورای حل او عقد مسأله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مطرح کیږي او بیا ورسته د عباسیان په وخت کې څومره انکشاف کې دا هغه تیوریکی بحثونه دي چې کولای شي به باندې مختلف نظریات آباد لو اما په یو شی کې د اسلامي اصول سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د ارادې نقص کی طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمنګ سره ده دا ملت مجاهد ملت د مسلمان ده د ملت او حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کی بیانو د دې ملت نڅډاره په کار نه چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کی په یو شته پیړی کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه ده او د دې اصل نه په اصطلاح منکریدل دا درسته خبر نه ده شورا د حل عقد کولای شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کی چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي
شورا د حل عقد شورا د حل عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لیجسلیشن یا تقنینیه یا پارلمان ته ده
نه خبره ده سره پارلمانونه په اسلامي هوادو کې هغه سي خالق د قوانين نه دي لکه په نور نړۍ کې چي دي لیجسلیشن په اسلامي شارع په اسلامي نړۍ کې په د اسلام نه نظر الله تعالی د چاغه هرڅ احکام واضح کړی دی روخن کړی دی په آیات قرآنی کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مجتهدین اجتهاد کوي د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي او شورا د حل وخت همدغه په چوکاټ کې کېدل شي اما دا چې شورا د حل وخت د ملت د اراده وځه قائم مقام کړی شي چې هغه فهم چې طالبان لري دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول وړ نه دی او دا سبب تمامه خای کیږي خبر دا سی وای غواړم کچیرته طالبان شورا د حل او عقد جوړی نو دا صلاحیت ولې ماته نه راکې چې زی جوړه کم بیا وګورم چې د انتخابي کما انتخابي په دې خاطر باندې دا د حل لار نه ده شکر
مننه بیا هم په دې باندې بحث کوو په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چارې چې دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې لخوا نه ترسره کوي دوی اسلامي اصول باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت ترلاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي په هر صورت
یو خبره وکړ زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصول په بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې نه نوی اشاره نه نه په مسلمانان دی عمل دی وشي اما د خپل فهم د اسلام د اصول نه چې متفاوت فهم دی په اسلام کې ډېر فرقې او مذاهب دي د طالبی فهم تطبیقي شته دا مشروعیت نه لري
شکوم نه نه زمونږ ملمنه نظیفه حقپال هم را سره ده مېرمن حقپال ستاسو په نظر د خغلی حکمتیار سرګندونه به یو پایل شي یو پایلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي
مننه د سوال نامو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده او دا ډیره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږیږي او یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډیر محدود د اسلام نه لري د دوی د جهانبینی په اساس د دوی د زده کړو په اساس د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپل لیدلی دي او د دوی هغه بایدی او دا هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپل ورته اشاره کوي چې فرض مثال دوی کله چې د خزو د نقاب د پرقي او یا د نقاب خبره وکړه او هغه فرمان صادر ک دوی ته یو نه صرف اسلامی بلکې هم فرهنګي بڼه ورکړه نو معلومیږي چې د دوی پوها د اسلام نه د فرهنګ نه ډیره محدوده ده او باید د افغانستان ټولنه موږ پوهیږو چې ډیر متعدد د فرهنګي د لحاظه موږ ګورو چې په بامیانو کې په تخارو کې په بدخشان کې په پکتیا کې په جلال آباد کې په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی دغه د ژوند خصوصا د کالو په اقله پټم دغه کلونه چې دوی یو څه توپیر لري. د دوی مثلا د برقي خبره مشخص وایم په کلو باندې کې دوه رقم روایت شته. یو دا چې هغه خزي چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې دوی برقي نه بسره وي، او هغه خزي چې په حساب یا په حساب نوی والی کېږي یا دا یو سوشل سټیټس یا مو اجتماعي موقف غوندې دوی برقه بسره وي، هغه اجباري نه ده، هغه په حساب رواج ده. مونږ نشو کولی چې د یو کلي د یو باندې رواج راوړو او هغه مثلا مونږ اجباري کړو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نوم تطبیق کړو. نو نصف د حکمتیار بلکې د نورو افغانانو او د نور اسلامي نړۍ نظر په دې اخلاص فکر کوم چې ډېر اهمیت لري، په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده. او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی خپل نظر او برداشت چې دین نه دی دی وخت یو په دیرش میلیونه از دیرش میلیونه ټولنه وایم په دې چې د ښځو حقوق د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي په نیمه باندې نه ده.
مننه مېرمن حقپال، تاسو یادونه کوي چې تاسو وایي چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلک واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدی هم زموږ نورو شنونکو او میلمنو هم چې خبرونو کې خبرې کړې دي د نور نړۍ سره زموږ د طالبانو د دینی لدین د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نور دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، دغه تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپل وینا لګ نور هم واضح کړئ.
بله، په دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ، اسلام دین تاریخ دا چې اسلام نازلیږي په داسې یو ټولنه کې او چې په سعودي کې دا خپله کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي مونږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګوري دلته په یو څه توپیر سره نصر د ښځو په اقلا اته دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچایي ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ وګورئ، یو نوی جمهوریت یعنی خپله دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل دغه د بیعت موضوع، دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نه وي بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول، دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. سیده چې په اسلام کې مثلا سوالس سوا کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو د یو پارلمان باید ولرئ، دغه یو سیستم وي، دغه الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای مثلا.
میرمن حقپال دوی هم دغه ټکی ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی د قرآن او د حدیث بیل متن، یعنی متن اخلي بیل دینه چې د جامع او تاریخ اجتماع باندې پوښي هغه د تطبیق د فارق کار کوي. مثلا مونږ پیږو چې اته په دغه تلور مثلا دو مذهب حنفي او شافعي حنفي او
تشيع
او حنفي مذهب کومه وګوري د تلور امامونه چې دي دغه د حنفي زما هدف د سنی ده، د سنی مذهب کو ګورو دغه څلور امامان چې دي حنفي دوی خپل په ډیرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې د ښځو په حقوق او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري، او په فرقي په اصل کې نه. مثلا اصل هغه د سنت و قرآن ده. سنت او قرآن یعنی ها حدیث و قرآن ده طول ضرورت لري تفسیر ده، اجتهاد ته ضرورت لري. ده طول تفسیر شوی دی، ده طول مونږ بیل تفسیر، بیل تفسیر معنی دا ده چې دوی عطاب اجتهادی مسائلو کې راغلی دی. فرض مثال په دې باندې فکر کړی دی چې ښه یو حدیث ویل شوی دی په 1400 کال مخکې، او یا آیات ده، هغه بیل دی نه چې مونږ پوه شو چې کانټکست یا دغه نور ابعاد مطالعه کړو. مونږ نشو کولای چې هغه راوړو و او همداسې تطبیق کړو، همغې دپاره چې دغه نور
بله بله استاس خبره بشپړه شوه. څه مو غوښتل خپله جمله که بشپړوي خبره مهرباني وکړئ.
زما هدف دا ده چې تاسو د نور نړۍ پوښتنه وکړئ. زما هدف دا ده، ډېر مشخص زه غواړم چې ووایم چې مونږ نشو کولای چې اسلام بېل کانټکست ته واخلو او تفسیر کړو. طالبان اشتباه دا ده چې دوی غواړي چې دوی وایي چې مونږ په نړۍ کې د ټولو اولنۍ هیواد باسو چې یا اولنۍ ګروه هستو چې مونږ اسلام په صحیح توګه تطبیقوو. اسلام او په مختلفو دا ډېر پیچیده بحث، په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې مونږ دغه خپل د ټولنې نننۍ ورځ د یوویشتمې پیړۍ دغه ضرورتونو سره باید تطبیق کړو. او همدې لپاره ده چې د نور نړۍ دوی مثلا نړیوالې ټولنې سره بین المللي قوانین مني، حقوق بشر قوانین مني، او دوی اتخذو ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس و تحصیل خو پرېږدي، د قضا حق ورکړی دغه تاسو وګورئ پاکستان کې چې سره محکمې کې قاضي یوه ښځه انتخاب شوله.
مننه ډیره زیاته مننه میرمن حقپال. بیا هم له سعیدي صاحب نه غواړم وپوښتم څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سعیدي کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی، هم هغه غوښتنه ترسره شي او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق، بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي؟
د مننه واقع د خبر دا دی چې دا بحث وسیع بحث دی، دا په 15 دقیقو کې نه کیږي. حداقل 3 ساعته بحث غواړي. تصادفاً ما تیزس 1500 صفحې په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکلی دی، او هغه قوانین قرنوي د کانتیننتل لا او د کامن لا سره، او یو سلسله مسایل تحقیقاتي په الزهر شریف کې شوي دي. په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده. بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاصه یو سلسله داسې شیانو باندې ولاړ دي چې هغه د حل لار نه ده. دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده، په بل ځای کې څنګه ده، طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه زما کار کتاب الله او سنت رسول الله د عدالت پروت ده، دغه نه برداشت لرم، دا تطبیقوم. په دې کې زه کار نه لرم، زه د طالب په برداشت کې کار نه لرم. طالب برداشت دی په مبارک، زما د طالب سره دا چې دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد دین دی په تمام صداقت سره در سره منم. اما ته دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی. هغه چې په اسلام کې دوا او فرقې دی یو اساس دی، په دې باندې سره په یو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پښیمنی کړی ده. دا مختلف مهاب په اصطلاح برداشتونه ده، هغه جمله څخه یو برداشت طالبی برداشت دی. زه د دې سره په صحت او سقم کې خبره نه لرم. زه سیاسي مزالحه په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم. هغه کار چې په دوحه کې وشو په سیاسي مصالحه کې د طالب هویت تبدیلول، په سیاسي مصالحه کې هر خبره تبدیلول چې شلکه له طالب وایي زه خوځه ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکي، زه په دې کې بحث نه لرم. او دا بحث خطا دی چې موږ د سیاسي مذاکرات په چوکاټ کې مناظره
نو ستاسو ستونزه له طالب سره په څه کې ده؟
بل څه
که په دغه کې مشکل نه ورسره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي، بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره پڅ کې دی؟
دی اول خپل مشروعیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي آیا دی مشروع حکومت. بس نشي کېدلای چې هغه کار وشي چې من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه ذات پیغمبر ده چه صلى الله عليه وسلم چه تاسو امر منكر ده تاسو چه چاولی ده اگر ده پخفل لاس ده طالب پخفل لاس ده گری اولاً متفق بدینی چه داد اسلامی حاکمیت کرده چه منکر تغییر کی سپارشون ها ده کهی فیصله خب داخل دی دا خراب دی پا منبر بانده دی وی اما دا چه دا تدبیق صلاحیت سوگ لری دا هغه سوگ لری چه هغه مشروع حاکمیت وی او طالب مشروع حاکمیت نده دا هغه بنیادی شه ده چه متاسفانه.
مننه استاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په خه کیفیت باندې را نغلې ولې موږ غالبا استاسو په مطلب باندې پوښولو مېرمن حقپال غواړو چې د خبرونې تر پای پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي غواړم استاسو نظر او پوښتم چې استاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته څه وي د دې لپاره چې داسې یو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق دی په افغانستان کې هغه تطبیق شي او هم دلته د انسانانو فردی ژوند او مسؤلیت دې ته پاملرنه وشي یا خوندي وي.
ډېر ساده زه اول تاکید مفلی ده چې باید دوی هغه نور ډلو ته دوی خپل هغه سیاسي ډلو ته افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري. دوی باید خپل دید او خپل زده کړې د دین نه باید پراخه کی دوی خپل دغه دینی زده کړې چې دوی کړې دي دغه خپل عالمان ولېږي دوی الازهر ته ولېږي دغه نور پوهنتونونو ته نړۍ ته ولېږي وګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي د ښځو په اقله د دوی قوانین چې شي دي د نور مواردو کې نو داسې یوازې که دوی چیرې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې اگر چې دوی حکومت نه منم خو دوی باید لکه چې پاسبل مل مول د مشروعیت د لپاره کار وکړي به له دې نه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي دوی به ډیر زر سقوط وکړي په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه او د بلې خوانه دغه سختګری چې دوی په افغانانو باندې کړي په خصوصا د مونږ ډیر راپورونه اورو د بشري حقوقو د سازمانونو له خوانه د مطبوعات له خوانه د خلکو له خوانه چې دوی خپل مستند کوي ویډیوګانې لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړی دي د دوی دغه ټولو اسنادو نه معلومیږي چې دوی په افغانانو باندې ولا چې هغوی تاجک وي هزاره وي او پښتون وي هر څوک وي معلومیږي چې په دې ټولو باندې دوی یو صحرایی محکمه وایم یا جبر یا ظلم یا قتل یا دغه شیان شته.
استاسو مطلب داده ای چه د طالبانو په دغه وسنی جوړښت او وکمنۍ کې یعنی په دغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته هغه مدني غوښتنې نشي ترسره کېدی؟
یو طبیعي مسله ده اوس موږ وکړه چې په دې نه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړ شوی دی او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړ شوی دی او هغه د دوی انساني حقوق ده د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دې نه لري چې د دوی نه واخلي مثلا حق د تحصیل حق د کار دی د خزو مثلا د دوی وای چې به محرمه تاسو نشئ کولای چې 2 کیلومتر لره ولاړ شئ تاسو وګورئ افغانستان د سیو ټولنه د چکنړی چې اړتیا چې مثال نشته پدې چې ټول هغه بیوا یا کندی مونږ په افغانا په افغانستان کې لرو چې جګړه تیر شوه ده هغه هر کند ځان ته محرم د کوم څه کې وستاس ولیدل چې سعودي عربستان کې اعلان وشو چې خزه به له محرمه حج ته تلی شي.
ډیر زیاته مننه د زمونږ د خبرونې وختم پایته رسیدلې. تاسو میرمن نظیفه حقپال د لندن په سواس پوهنتون کې د ډاکټورا د دورې محصلې او د ښځو د حقونو فعالې او همداراز د دینی علم او د حقوقي چارو له شنون کې صلاح الدین سعیدی نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د 25 دقیقې تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکي په خدای سپارم.